سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د خبرلانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندیدو ته په اشاره ویلی طالب چارواکی دی رسنی د بیرحمانه زپل پای ته ورسوي او اجازه دی ورکړي چې د دې رسنی خبرونه دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ طالبانو شاوخوا شل تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روانو برید وکړ. د سه‌شنبې پر ورځ طالبانو وسلوال بیا د دې رسنی ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهر لا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خبر شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړي رسنۍ ته د خبرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بیساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورونا څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. دبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک د پلمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای د روان میلادي کال لپاره د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې باندې 4 میلیونه ماشومان او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوسمهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,03,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړي چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناتو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتس کې پرون د اګست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته ویل د ناټو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د پوینا د پاراونو احتمال ډیر دی. دا سرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کېږي چې د بلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولند فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بلاروس دفاع وزارت دا رد کړه چې ګنې الوتکې د پولند قلمرو ته ننوتی او پر وارسای تور ولګاو چې جعلي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بیرحمانه جګړې سره مخامخ دي، خو دی زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلنسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو په روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بیګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ باخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکی ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شا تمبولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځانداراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایی حملې او پر 45 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونو پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو او مایسک سیمه هم هوایی حملې او بې نتیجې ځمکني حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته همدا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقرې 2 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په 2 وزن کې د امریکا، جنوبي کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقرې مډال یې وګاټه. په 1 وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبي کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبي ته ووت، خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقرې مډال وګټه. نورو 4 لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د ټورنمنټ 3 کټګوري خپله کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي دا دو خبرونه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري کړې دي. له یو سیاسي شنن کې سره مو د بلاول بوټو زرداری او حسین عبداللهیان د سرګندونو او لیدلو کاتونو په ارتباط مرکه کړې.
دغه دواړه هیوادونه په څلوېښتو کلونو کې پلو ایډیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیه کارولې ده. ډلګۍ هلته ساتلې دي، د هغوی مشران یې ساتلې دي، حمایه کړې دي، د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولې دي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل مشرتابه کې د نویو تحولاتو خبر ورکړی.
اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لګ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی.
د تکواندو د ملي لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. په کندهار کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې عام خلک اوس د سرو زرو د خرید پر ځای پلور ډیر کوي.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلاو نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړې. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپل فعال ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر نندرې روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یو غاډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دوړو هیوادونو موافقه کړې چې په گاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعال ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جنوس چنل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. خغلی عبداللهیان ویلی چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. د خبرې داسې محل کې چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په ورستیو نام نه یو ګرام بللی او په افغانستان کې د نن د پوځي عملیاتو ګواهی هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبه په ورځ په یو غونډه کې د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د نن پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبې په ورځ د پوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاوه چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی و او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکی و. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولې دي، خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړې. د حکومت ویان پر خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلې دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپل ټولې اندېښنې د مخامخ له دوی سره شریکې کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي حمله زور واخیست. د دې حمله په لړۍ کې ورستۍ تیر یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د وروستیو راپورونو له مخې د 14 دریش په تکاسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل پاتې شي. بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې کړې. د بده سال کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندری روان دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو د شنون کې شفیق همدرد نظر پوښتله. ښاغلی همدرد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان ګټې کومې دي؟
ایران او پاکستان د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره هم متضادې او هم مشترکې پالیسۍ او ستراتیژۍ لري. متضاد د دې چې دغه دواړه هیوادونه د ډیالوژیک پلوه له مذهبي پلوه یو له بل سره تضاد لري او بیا د دې تر شا چې کوم نور قدرتونه دي یا نور هیوادونه دي دوی په لمسون باندې دوی په سلويختو کلونو کې د خپل ایدیالوژیو د هژمونی روش ته پاره دوی د افغانستان هغه جغرافیه چې دغه کارولې د ډلګیل ته ساتلې دي دوی مشرانی ساتلې دي حمایت کړې دي د حاکم نظام مشرانی قدرت تر رسولې دي تر ډېر هدا پورې مرسته ورسره کړې ده. حتی هغه ډلګې تر ما باندې چې کله به جنگونه کېدل واضح خبره و چې د ایران او د پاکستان ډلې په غوږ کې معلومي وي. یو مشترک تهدید چې دوی اوس د افغانستان د فکر کوي چې دوی و طرف ته د یغه اقتصادي دی هم نظامی دی او هم سیاسي دی. په نظامی لحاظ باندې ځینې نظامی ډلګې دي چې دوی دواړه هیوادونه کوو یعنی فکر کوي چې دغه د افغانستان سیمه د دوی په خلاف باندې کاروي په ځانګړې توګه ټي ټي پی دی یا داعش دی او یا ځینې نور بلوز بلتون پاله ډلګې او یا تنظیمونه دي. د دوی تر ډیره هدا پوری کوشش ده چې افغانستان دغه یو ضعیف هیواد وي تر څو پوری د دوی تولیدات هلته ښه مارکیټ ولري. دوی په اسانه باندې منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لار چې ده بدون د ټیکس نه یا په کم ټیکس باندې هلته لاسرسی ولري. د افغانستان کوم یو بو دوی ته روان دي هغه مهار نشي.
د طالبانو حکومت د پاکستان د ادعاوې پرله پسې رد کړې دي چې وایي طالبانو د پاکستان خلاف ډلو ته پټنځایونه ورکړي. دا احتمال څومره دی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان دښمنی ډلې بولي؟
په دې کې شک نشته دی چې د چی چی پی مشران په افغانستان کې وو او د پتی روشلو کلونو کې د اوسنۍ حاکمې ډلې ترڅنګ مبارزه کوله. ډیر مهم مشران د دې په افغانستان کې چې دیغه ووجر سول. لیکن دا چې تر کومه حد پورې ټي ټي پی په دغه مسایلو کې لاس لري په دغه وسنۍ بریدونو کې د باجوړ برید مسولیت اوس داعش په غاړه باندې اخیسته دی. په دې اساس باندې یعنی ویل شو چې د وسنۍ حاکم مشرانو تر ډیره حد پورې که فشار هم وي خو زور یې په هغه جنگیالیو باندې نه رسیږي ځکه دغه جنگیالی یو د بل سره ملګری پاتې شوی دی. په تیرو شلو کلونو کې په یو سنگر کې اوګه په اوګه مبارزه کول نو اوس که د دوی په خلاف باندې کوم اقدام کیږي نو د دوی په صفوفو کې اختلافات پیدا کیږي. نو د دې اختلافاتو د مخنیوي لپاره تر ډیره حد پورې کوشش شوی دی چې په دوی باندې فشارونه کم شي.
مننه هم در صاحب او روسي پښتنه دا چې پاکستان اقدام وکړي په افغانستان کې دنه د طالبانو وسلوال ځواکونه د خپل ځان او د افغانستان د دفاع څومره امکانات لري؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره حماقت وکړي چې په افغانستان دې برید وکړي. دا ولاو که هر ډلې ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې هغه بستر سازي چې شوه د هغه ملاتړ چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لري نو دیغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د ډلګیو یا د خاصو اشخاصو په واسطه باندې خپل اهداف چې دیغه په نخ کړی مستقیما زه فکر نه کوم چې دوی دې کوم اقدام وکولای شي ځکه د سخه خبرګون سره به په داخله او هم د افغانستان د طرف مخ شي ځکه لاوس هم په پاکستان کې ډیر خلک په دې عقیده دي. حتی سیاسيون د عمران خان خبره تاسې 13 ورځ واوریدلې چې هغه د بلاول بوټو و دغه خبرو ته سخت عکس العمل خودلې دي او کچیرته د اقدام کوي زه فکر کوم چې د وسنۍ حاکمې ډلې له خوانه به حمله کوي. په تیرو دوه کلونو کې چې موږ ولیدل په بازو د ډیورن کرې په ودو کې به په دوی باندې ځینی عملیات وشي. لیکن مسله دا ده چې زه په دې مطمئنه يم چې پاکستان به هیڅکله هم دا کارونه کوي چې په افغانستان باندې نظامی یرغل وکړي بلکې د خپل ملاتړو په واسطه به لکه په دې تیرو سلويختو کلونو کې چې کړی دی هغه د ترور مسلې ته به ادامه ورکړي او تر ډیره حد پورې به کوخه وکړي چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې چې دی هغه پناه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ورستي لیدنې او د څرګندونو په اړه خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د خبر پختونخوا ایالات پولیس وایي د روان کال په لومړۍ و میاشتو کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیری او افسران وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خبر پختونخوا د پولیسو د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې په غصوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2001 راسي د جولای 2023 پورې سباندې 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې خای دروان کال لومبه و میاشتو کې یو سل ډیر شونه سیوا کسان وژل شوي. دغه تر هغه پیغو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه د دوی هدفي وجنې او په دوی شودنې هم شامل دي. د پولیسو روز منځول په مناسبت په 400 کې د زیارت په ورځ یو غونډه شو چې پکې وجل شو پولیس پلوانو او پولیس چارواکو مشا لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2014 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په گیټ ځانمرګي بریدګر مخنیول په وخت د وجل شوی پولیس اهلکار میا نسیم الله 14 کلن زوی میا ارسلان مشا لیډو ته ویل
چې کله د بلاست کېدو زما د ابو دغه شپقدر قچرو کې ډیوټي په گیټ باندې نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلی نو په گیټ باندې چې کم هغه دوه ګارډز ولاړ وغه خړومبي وشتل خو په تور صدر چولو هغه د نروان دا غا ټارګټ نو بس ابو می ورته ډیرو وی او درې ګودرې کنه بیا پښاته نه فایرینګ وکړو بیا مونږ ترې دن بیا ورلون د لاس نه اونېوالو چې غت اسینګه ګیټ نو خو نه غا ټایم کې دا بم هغه بټنو واره نو بم بلاست شو. شکر الحمدلله ابو می خپل ځان ورکو خو بس نور قومه بچو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د لزو مقابله هم شوي خو وای کله به هم د ترهګریز د جنگ نه پښان شي.
دا زمونږ خوره ده دا زمونږ مور ده په دې زمونږ سر قربان 2000 لګبګ خاندانونه پدې کې دغه شو لکه دوی اسپینه والا AI جیب سره پرې دا شیدان شو. الحمدلله مونږ رسل کې دوه والا نه سو سو پیری شوی دا بالکل باقاعده پیر روان دي شوی دي او سو سو ډز شوی دي. الحمدلله ټول کپلې سورې سورې دي رب العالمین مونږ عزت راکړي. الحمدلله زوم دا یو کور دم داسې आवाज رانه چې د پلانکیز وې دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي یا به نور دې رسل شي یا به د زوی پکې برتی نشي. زوم پکې زما زوی هم پکې وي زما رور هم پکې وي زما تر عزیز تر ټول پکې وي چې ارزه کې مقابله وي. الحمدلله
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوې مشر اعلان کړي. د ډلې ویلي مخکینه مشر ابو الحسین حسینی القریشی په سوریه کې وژل شوې. قریشی د داعش څلورم مشر چې وژل کیږي. له 2019 کال رئیس د داعش درې مخکینی مشران هم په سوریه کې وژل شوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت په حواله جزئیات ووري.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لګ پیژندل شوی مشر ابو الحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوړه کړی دی. القریشی له نوومبر میاشتې رئیس د داعش مشر کوله. نو موړې ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی خو ویلي دی چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړیدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې ووژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بګانا وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکینی مشر د سوریه په شمال لویدیځ کې لال قاعده سره د تړلې هیئت تحریر شام ډلې لخوا هغه محل و وجل شو چې په ادلب ولایت کې د دینی ولو هڅه کوله. ویان زیاتوی چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشی سره یو ځای وو هم نیولی، چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیه د استخباراتو اجنټانو القریشی د سوریه په شمال کې وژلای دی، خو هغه مهال داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا 10 کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ځان ته غړي جذب کړل. په 2017 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بل څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي، چې تر اوسه په باجوړ کې د یکشنبه ورځې د خونړۍ بریټ په ګډون د لسګونه حمله پړه منلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاستویم. اول بده افغانستان پاړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې واوري. واشنگتن اگزامینر په خپل تازه غاڼه کې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د ورستې ناستې په اړه لیکنه خبره کړې او لیکلي امریکایي چارواکو په دې ناسته کې ډیرو ژورو مسایلو ته پام نه دی کړی. د مقالې لیکواله بیت بیلی د فاکس نیوز لپاره مقالې لیکي او له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د تراژیدۍ تر نامه لاندې د پروژې مشري کوي. په دې باور ده چې امریکایي چارواکو د دې غونډه ډیره مثبت ارزولې، په داسې حال کې چې حیاتي مسایل په جدي توګه نه دي لیدل شوي. د بیلی په مقاله کې راغلي امریکایي پلاوی ویلي دا خبرې هر اړخیزي او واضح وي، خو د افغان ښځو انجنونو برخلیک ته چې لزده کړو او کار څخه بي برخې دي پوره پام نه دی شوی. همداشان د واشنگتن اگزامینر په وینا امریکایي چارواکو د دغه هیواد د هغو ادبو په خلاصون باندې چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي ټینګار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدینو د برخلیک چې د طالبانو لخوا سخت ځپل شوی هیر شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ثبات مسله هم راپورته شوه، خو دا نه دی ویل شوی چې د طالبانو حکومت تر کومه حده پر پانګونې او انفرادي سوداګرۍ محدودیتونه لګولي. له هغې ډلې د سنگارتونونو تړل چې لامل یې 15,000 ښځې له کار او عایده پاتې شوي دي. آستانا ټایمز ورځپاڼه چې د قزاقستان یو دولتي ورځپاڼه ده، په آستانا کې د دغه یواد له چارواکو سره د طالبانو د حکومتي پلاوی د غونډې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دغه پلاوی چې یو شمېر افغان سوداګر هم پکې شامل دي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی مشري کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه د اګست په 2 نیټه د قزاقستان د صدر اعظم له مرستیال او د سوداګرۍ له وزیر سریک ژومانګاریان سره د طالبانو د پلاوی له کتنې وروسته پیل شوه. د آستانا ټایمز په وینا دواړو خواوو پر څو مسایلو تمرکز وکړ. د سوداګرۍ پراخول، د قزاقستان څخه افغانستان د سوداګری جو توکو د لیګ لپاره د ارزان لارو مندل او برعکس، ځکه چې وسنۍ ترانسپورتي لارې چې له ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي خورا ګران دي. د ورځپاڼه په وینا د قزاقستان چارواکو په یوې مسلې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری اندازه باید له 1 میلیارد څخه 3 میلیارد ډالر ته لوړ شي، او په اپریل میاشت کې کابل ته د قزاقستان د پلاوی د سفر پر مهال پر دې موضوع ټینګار شوی و. قزاقستان د غراز وړاندیز کړی چې د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو برخه قزاقستان کې پرانستل شي، څو د دواړو خيزه سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. قزاقستان اوس په ایران کې د سوداګرۍ خونه لري. اوس مال افغانستان ته د قزاقستان د صادراتو 90% اوسپنه، مدني سرې، جودر، وړه او د غنمو اړوند محصولات تشکیلوي. د دوغو موادو د لیږد ارزانه لار د ازبکستان د غلبې سټیشن دی چې افغانستان ته د مالونو د لیږد لپاره 40% تخفیف هم ورکوي. اخو بل هڅه هم روانه ده چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته د قزاقستان مالونه را انتقال شي. د آستانا ټایمز راپور له مخې دواړو لورو د قزاقستان په دوو ښارونو کې د افغان ځوانانو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. دا مهال د قزاقستان په الفارابی ملي پانتون کې 130 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم ان یونګ د نړیوالو آزادو سیالیو څخه په کوریا کې پیل شوې دي 4 د برونزو او 2 د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په کیم ان یونګ کپ نړیوالو سیالیو کې د څباندې درشو هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې. له افغانستان هم 8 لوبغاړي له خپل روزونکو سره دغو سیالیو ته ورغلي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس د افغانستان یو اتل محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینو زرو یا نقره میډال یې وګاټه. په اووم وزن کې هم اشرف شکران د کوربه جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړ او د سپینو زرو میډال یې وګاټه. په بل لوبه کې بیا رامین امینی په اول وزن کې وکولای شول چې د جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړي، خو په دویم لوبه کې له کاناډایي سیال څخه ماته وخوړه او د برونزو میډال یې وګاټه. حکمت الله زین هم په څلورم وزن کې وکولای شول چې د عراق او کاناډا لوبغاړي مات کړي، خو د جنوبی کوریا په وړاندې ماته وخوړه او دریم مقام وګاټه او د برونزو میډال یې په غاړه کړ. په شپږم وزن کې رامش حسیني بیا د ګوام لوبغاړي په ډیر لوړ تفاوت وګاټه، خو د استرالیا په وړاندې ماته ومنله او د برونزو میډال یې وګاټه. په اتم وزن کې علی اکبر امیری که څه هم څه وخت مخکې په نړیوالو سیالیو کې چې په باکو کې ترسره شوې ښې لوبې کړې وې، خدا واري ښې لوبې ونه کړای شوې او یوازې د یوې بای یا استراحت په بریا سره د برونزو میډال وګاټه. د ویلو ده چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي په کوریا کې په نړیوالو آزادو لوبو کې ګډون کوي او تر دې وروسته هم څو نورې لوبې لري.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
ورزو کندهار ته په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر دی بازار ته راوړی او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوي په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې دی خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلونو رئیس ساتلی وو لدی خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړی.
زر سره در په در رسول بالا نظم زر وغان می خرج کړل. اقتصاد کمزوري وو. هغه مې د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخیم د زم د اقتصاد می کمزوري چې پارکي هغه سره ول بیا دی پر وړي سو و دا یو کې بلې هغه د زر خرڅ کړو.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سوي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش تیر کی، یعنی دغه مش خرڅلاو نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا غره کمی فکر نه کوم چې ډیر وخت ازرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرسي، 20% کیرانی او غو مجبور توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بيخي فصل کې 10% دي، د مجبورۍ سره وړي. اکثر خلک چې راوړي زر وایي موږ د مجبورۍ سره خرسو، شینل رو په کور کې وړه رانی سو، غنم رانی سو، دا د کور مصارف کو په دغه زر خرسي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي، چې له امله یې بیکاری زیاته شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 22 1.